مازیګر 15 بجې شوې. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو زه عبدالحق اکبر هرکلی کوم. نن د سیشنبې ورځ د 2015 کال د دسمبر لومړۍ نیټه ده. د خیبر پښتونخوا، اسلام آباد، بلدیاتي انتخاباتو، قبایلي سیمو، افغانستان او په پیرس کې روان د آب و هوا د بدلون په اړه سرمشری زبانی رپورٹونا او چلے میں درو دا پاکستان سمیا و نڑی مطبوعات تا کتنا کو او پا پایل کبا بوروال کا کڑ دا سمیا و نڑی خبر مارا دی لمړی د مهمه خبرونو سره ټکه. افغان ولسمشر اشرف غنی وای اوس مهال افغانان په خپل د هیواد دفاع کوي. د پاکستان په کراچی کې نامعلوم وسلوالو دوه پوځي پولیس وژلې او د جرمني حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د برخې اخیستو د پلان منظوري ورکړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي اوس مهال افغانان په خپل د خپل هیواد دفاع کوي. ولسمشر غنی دا څرګندونې له فرانس 24 نومي ټلویزیون سره په هغه مرکه کې کړې دي چې نن خبره شوه. نوموړي د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه وویل:
وی آر ډیفندینګ اور سلفز اون اور اون، ډونټ فورګیټ.
دی وایي موږ په خپل سر د هیواد ساتنه کوو. یاد ولرئ چې 1,15,000 ځواکونه اوس نسته او موږ د ټولو وړاند وینو برعکس د خپل ځان دفاع کړې ده. د افغانان دي چې جګړه کوي، ژوند له لاسه ورکوي، خو د خپل هیواد دفاع کوي. کنړۍ را سره ده، نو وجه یې دا ده چې دا زموږ ګډه ذمواري ده. ولسمشر غنی د یو پښتنې په ځواب کې ویلي چې حکومت یې د افغانستان له ټولو وګړو سره خبرې کوي. د ویل د ملا عمر له مرګ وروسته طالبان اوس څو ډلې دي او موږ به له ځینو سره خبرې پیل کړو. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د پاکستان په منځګړیتوب له طالبانو سره د خبرو اترو د لاسته راوړنو طریقې او څرنګوالي په اړه باید بحث ته وسی. د لاغ وروسته ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام په پیرس کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیده کاته وکړه. د پاکستان په کراچی کې نامعلوم وسلوالو دوه پولیس وژلې دي. د کراچی د صدر سیمه د ایم جنا روډ تیبت مرکز ته نږدې نن ماسپښین نامعلوم وسلوالو د پوځي پولیسو پر موټر ډز وکړې او دوه عسکری ووژل. د کراچی غربي سیمې د پولیسو مشر جمیل احمد رسنوی ته وویل برید کوونکو مخونه پټ کړي وو او پر پولیسي په داسې حال کې برید وکړ چې هغوی په موټر کې ناست وو. د پیښې لومړنی رپورټ وایي چې وژل شوي کسان پر سر وشتل شوي. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې د داسې پیښو په اړه لوړاندې وینه شوې وه. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ډلې د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه انتخابات چې پرون ترسره سو نن یې غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي دي چې تر مخې یې مسلم لیگ نون 21 څوکۍ ګټلې دي. تحریک انصاف ګوند د 14 څوکیو په ګټلو پر دویم نمبر دی او 14 آزاد نوماندان هم بریالي شوي دي. پرونی انتخابات په 50 یونین کونسلو کې ترسره سو. د افغانستان د پولیسو چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې یو 14 درې ماشومان وژلې او 12 نور ټپي کړي دي. دا 14 نن د بغلان ولایت مرکز پولی خمرې ته نږدې سوي ده. د پولیسو ویاند ویلي چې په 14 کې په 600 ماشومان عمرونه له 8 تر 12 کالو دي. تر اوسه دا نه معلومه چې دا پیښه د ماین 14 وه او کنه کوم بل لامل و. په افغانستان کې وخت نا وخت د شخ کړل سویو ماینونو د 14 له امله مرګ ژوبله رامنځته کیږي. د ناتو عمومي سیکرټري ینس ستولتنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جګړه کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون په بروکسلز کې له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړې. د ویل
We will continue to help them.
د افغانستان ځواکونه ورتیا لري او موږ بل دوی سره مرستو ته دوام ورکړو. موږ د دوی مرسته کوو، لارښوونه ورته کوو او مشورې ورکو. همداسي نیټو او د نیټو ملګری افغان ځواکونو ته اړین فندونه هم ورکوي. نوموړي زیاته کړه د هیله لري چې درواني اونۍ په پورستوي کې به د ناتو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران رسمان د دې خبري منځوري ورکړي چې په افغانستان کې د دې سازمان د سرتیرو وسنه کشمیر په 2014 کال کې هم پر ځای وساتل سي. د جرمني حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د برخې اخیستو د پلان منځوري ورکړې ده. د دې پلان هدف دا دی چې جرمني په شام کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مبارزې برخه شي. له نن منزور سوی دی پلان سره به شاوخوا 1200 عسكر ته د فعالیت اجازه ورکړل سي. خو دا پلان د ټول پارلمان منزوري ته هم اړتیا لري. تر اوسه دا نه ده سرګند چې پارلمان به کله پر دې بحث کوي. خو د چانسلر انګلا میرکل ائتلافي حکومت په پارلمان کې اکثریت لري، د کوم لقب چې دا پلان منزوریدونکي ښکاري. جرمنی په پیرس کې لسو بریدونو وروسته د فرانس دا غوښتنه ومنله چې په شام کې د داعش پر ضد په جګړه کې د پیرس مرسته وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکی تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو لپاره یې د روس جنګي الوتکه وویشتلې ده. دا د انکرې خلاف د ماسکو تازه پرونکې څرګندونې دي. پرون په پیرس کې د آب و هوا د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډو کې پوتین دغه څرګندونې د ترکی خلاف د هغې پیښې پر ضد د غوسې ښکارندوی کوي چې د روس الوتکه یې راوغورځوله. په دې پیښه کې د روس یو پایلټ هم وژل سوی وو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پیرس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آب و هوا د بدلون په اړه جوړ سوي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل په کار دی چې د یو پاڅون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل سي چې د آب و هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسي وبې ل رابیا اکرم خان څخه اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نن ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 پیسې او په 1.10 پیسې. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.45 پیسې. یو ریال په 28.25 پیسې خرڅل کیږي او په 28.05 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.45 پیسې او په 1.10 پیسې. یو افغانۍ په 1.05 پیسې او په 1.35 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور بنو او کوټه کې موسم اوج او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 15 بنو کې 15 او 26 او په کوټه کې منفی 2 او 14 وي.
خبرونه مولا بوریوال کا کړه واوریدل او د موسم کرنسی حال درته رابیا اکرم خان درکړی. د مشال ریډیو د نن ورځې په دې نه ساته خبرونو په روسي غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان او افغانستان مشران د وسوال طالبان سره د دریدلو خبرو پر بیا پیلولو سلاسه وي. خو پاکستانی سیاستوال آفتاب شیرپاو د بلکم مهم ګام په تمه دی.
دا اتم هم باندې هارت آف ایشیا استانبول پروسس ٹوڈے دا وی میٹنگ دې اویلم کوښښونه چې راغونو دا به یو بل لیکتنی.
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي هر کال سل مکتب سکولونه پر رسمي سکولونو بدلوي. خو د اپوزیشن یو غړی سردار بابک بیا برعکس خبره کوي.
غنیم کال کې یو پرایمری سکول نه جوړ شو، یو پرایمری سکول او ما دې 1000 سیوا مکتب سکولونه کې دا بابند.
د قبایلی سیمو خبریالانو نن د خپل خوندیتوب په اړه مظاهره وکړه. یو خبریال له وزیرستان پېښور ته لاړی چې خوندي سي. آیا د ځان خوندي احساسوي؟
وزیرستان کې ځان په حفاظت نه ګڼلو نو دلته راغلو. اوس موږ ته دلته داسې معلومیږي لکه وزیرستان او پېښور وزیرستان تقریبا موږ لپاره یو دی.
دا اور سره یو شمېر نور رپورټونه په روانه غړي کې ورکړل. او سم د خبرونی د پایل ریپورت په د لومړی نیمای کې دوه زیاتره ریپورتونه د پاکستان افغانستان د مشرانو لیدکاته او د سولې د عمل پاړه دي. پاکستاني وزیر اعظم د افغان ولسمشر سره طالبانو د روغې جوړې د مذاکراتو پاړه خبرې کړي. قسم چارواکو دا نه دی ویلي چې دا خبرې به کله پایل سي، خو زیاته کړي چې ترګر به د سولې ګډوډولو ته پرېنشتي. یاد دی وی چې دواړه مشران تر هغې وروسته سرکښن اصل چې پاکستان میشته پښتانه ملت پاله سیاستوال لان د ورستوي کې کابل ته ورغلل او ولسمشر غني ته پیرس کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات غوښتنه وکړه. بشیر غواش په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له دفتره پرون ماخام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ماخام په پیرس کې ملاقات وکړ. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د روغې جوړې په لوي ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د مذاکراتو کې شامل وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی مشال ریډیو سره خبرو کې نن له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضحه خبرې وکړې. پیرستا د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې په خپل خاوره موجود هغه وسلوال د وځپی چې نه غواړي د سولې بهر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې ویل شوې چې نوموړي په دې خبره ټینګار کړی چې خپل خاور به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نګدي. د آب و هوا بدلون په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د ولسمشر غنی او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات تر هغه وروسته ممکنه شو چې پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو کابل ته سفر وکړي. کابل ته تللی پلاوی کې شامل د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي اشرف غنی اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم برخه واخلي چې ورسره به طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلولو ته لار هوار شي.
دا اتم هم باندې هارت اف ایشیا استانبول پروسس چې دی نو دا وی میټینګ دی د افغانستان باندې کې دی او د چیرمنی مګو سره دا نو زموږ خدا خو او بخوایشي چې اغلم کو اشرف غنی صاحب راغو نو دا به یو بل لوی کتنی کو لا سو خبره واضح شوی نه د طالبانو سره د مذاکرات خبره به بیا مخبر باندې راځي. هغه کې موږ به غواړو چې پاکستان مخبل همکاري وکړي او د کې دا موږ فایشي چې چین او امریکا څنګه چې په مخکیم او په تناسو کې په کوم کې
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو موین عبدالغفور لیوال دوه ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې پیلول غواړي خو له خپلې دې غوښتنې نه تیریږي چې پاکستان دې په خپله خوره د وسلوالو مرکزونه ونړي. کابل ته ورغلی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی د افغانانو غوښتنو سره اتفاق کوي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دوی پر پوز د پالیسانو د بدلولو زور نشي راوړلی خو د دواړو خواوو خبرې څارلی شي.
مونږ البته دا خبره کولای شو چې وګورو چې کوم فریق چې په دې خبرو اترو کې فرض کا درغلي کوي یا د خبرې ترې په اخلاص په مخرب یي نو چې هغه بیا په ګوته کو په فوج شوی او نواز شریف خپل کې شوی دی دا مونږ ځکه خبر نه یو چې مونږ دغه رابطې یا تماسونه داسې مشي مګر مونږ په مخکې مسؤلیت خو نواز شریف ځای ځکه لري چې د صدر اعظم د ملک دی خو دومره خبره کوو تو بارک دې خبره کوو چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان خپلواکي او استقلال ته احترام چې دی هغه فرض دی وظیفه ده ګاونډي ټول هیوادونو او څوک چې د خبرې خلاف ورزي کوي هغه په حقیقت کې جنگ ته لمن وهي.
یاد دی چې تیر ځل په جون میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شوې وي. لا تر اوسه پورې د دغه ودرېدلو مذاکراتو په اړه د پاکستان او افغانستان لخوا د خبرو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي.
د بشیر باش رپورټونه ارته بیا د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وايي هر هغه پریکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او ثبات دروستلو لپاره کیږي باید نړیوال ضمانتونه ولري. دوی ویل پاکستان سره د سولې په خبرو اترو کې باید له پوره غور او دقت څخه کار واخیستل شي. ناجیه صافی رپورټ لري.
که څه هم پاکستان یو ځلی بیا د سولې په خبرو اترو کې د همکارۍ خبره کړي خو یو شمیر داسې اندېښنې هم موجودې دي چې ممکن د هیواد په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي چې له پاکستان څخه باید د دوی د ژمنو په اړه نړیوال تضمین واخیستل شي. د مشرانو جرګې رئیس د یک شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل
پاکستان سره د سولې خبرې شپږ سره تر سبا مسول خبرو باندې بحث درلود واقعا دا یو معما ده په دې باندې باید په دقت سره غور وشي. موږ د سولې طرفداری سره باید راشي، سوله د قوت لمخه نه راشي. باید
دا خبري ورسته له هغه مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبري وکړي. په همدې خبرو کې دواړه لوري د افغانستان د سولې د خبرو د بهیر پر بیا پیل او د دواړو هیوادونو په اړیکو غږیدلې دي. په همدې حال کې د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې هغه څه چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې کولی شي هغه سوله ده. افغان سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې له دې وړاندې هم له پاکستان سره دا ډول ناستې ترسره شوې دي خو مثبتې نتیجې نه درلودې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر فیصله چې کیږي باید یو بین المللي تضمین باید ولري د سولې پر وړاندې. ولی په 1915 کال کې هر ناسته چې څه دستاور دی نو اوس هم دغه ناسته زه فکر کوم هغه وخت لاسته راوړنې لري چې د نړۍ قدرتمند ځواکونه دوی باید یو قوي ضمانت ورکړي.
د افغانستان او پاکستان چارواکي په داسې حال کې د سولې د بیا ځلي خبرو اترو د پیل په اړه خبرې کړي چې له دې وړاندې ولسمشر غنی ویلي چې د سولې د مذاکراتو لپاره نور له پاکستان څخه مرسته نه غواړي. ولسمشر غنی ویلي چې پاکستان باید تروریزم هغه څه چې ځان لپاره تعریف کړی باید همدا تعریف افغانستان ته هم وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا پاکستان به دا ځل په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او آیا افغانستان به بیا هم د پاکستان په تشو ژمنو بسنه وکړي؟ د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدي وویل چې اوس د افغانستان د حکومت تګلارې بدلون موندلی او که چیرې پاکستان د دوستۍ په لباس کې له دغه هیواد سره دښمني وکړي افغانستان به هم ورته اقدام وکړي.
ناجیه صافی هم په دې اړه باندې د وال سټریټ جرنال یو رپورټ لري چې وايي د پاکستاني وزیر اعظم افغان ولسمشر ترمنځ په پاریس کې شوې لیدنې دغه هیلې را څرګند کړې چې شایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د شکول لپاره یو ګام وي. په دې اړه د رپورټ توګه وال سټریټ جرنال لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د آبو هوا بدلون په اړه د رواني سرمشریزي په څنډه کې لیو بل سره ولیدل. رپورت وايي دواړه مشران په دې سلاسو چې د سولې عمل به بیرته پیلوي. د مذاکرات سش کال جولای په میاشت کې هغه وخت ودرېدل کله چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خپور شو. جرنال د څېړونکو له قوله وايي چې دغه لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د شکول په برخه کې لومړی ګام دی. امریکا او چین هم د سولې د عمل ملاتړ کوي او داسې فکر کېږي چې خبرې اترې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي. د وال سټریټ جرنال په وینا کابل باوري دی چې که پاکستان وغواړي نو وسلوال طالبان د خبرو میز ته راوستلی سي. خو پاکستان وایي پر طالبانو نفوذ لري، البته هغوی ته حکم نشي ورکولای. د رپورټ له مخې د دواړو هیوادونو چارواکي هیله لري چې د افغانستان په اړه د استنبول د آسیا د زړه پروسې په لړ کې جوړېدونکي کانفرنس وروسته به شایي په راتلونکو څو اونۍ کې د کابل او وسلوال طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي. یو پاکستاني چارواکي جرنال ته ویلي که چېرته دوی راتلونکي دوه درې میاشتې وبایللې نو د افغانستان د سولې پروسه به تته سي. د دې په وینا ټولې غاړې یو پرمختګ غواړي چې دا رنګه د وسلوال طالبانو د پسرلنی عملیاتو مخه ونیول سي. وال سټریټ جرنال د دواړو هیوادونو د چارواکو په حواله وایي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال لاهیر شریف په شایي په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان سفر ترسره کړي. وال سټریټ جرنال رپورټ. نېشنل انټرست هم په دې اړه لیکل کړي دی، وایي امریکا ته د پاکستان پوځ مشر جنرال لاهیر شریف سفر د سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په اړه مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي چې د پوځ مشر له امریکایي چارواکو سره د افغانستان او هند په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړي او دا ټول یې له خپل دریځه بیان کړل او د ولسي حکومت لخوا یې پر دې موضوعاتو بحث ونه کړي. احمد چازمی مقاله لري.
نېشنل انټرست مجله لیکي د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیر اونۍ هغه وخت د امریکا سفر وکړي چې د هیواد ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر یوازې یو میاشتې رسوي و. په دې سفر کې د پوځ مشر د افغانستان په شمالي وزیرستان کې روانو پوځي عملیاتو، د پاکستان اټمي پروګرام او د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه بحث وکړي، خو د مجلې په وینا دا هر څه یوازې د پوځ له دریځه بیان شول. راحیل شریف د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره هم ولیدل. د سپینې ماڼۍ د خبر له مخې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې راوستو او د دې پروسې د بریالیتوب لپاره د امریکا او پاکستان لخوا د همکاري پر ژمنتیا کلک هوډ څرګند کړ. که څه هم د خبرو اترو لوی موضوع افغانستان و، خو پاکستان نظر درلودي چې مخکې له دې چې طالبان د خبرو میز ته راوستل سي د امریکا او پاکستان پر ستراتیژي بحث ته ضرورت دی او مذاکرات باید افغانان خپله پرمخ یوسي. د پاکستان چارواک په وینا د امریکا دا دریز چې د طالبانو او افغاني شبکې په ضد عملیات وکړل سي تر څو د مذاکرات ته اړسل سي د وسلوال په لیک کې به درزونه رامنځته کړي او یو شمیر وسلوال به داعش ته رجوع وکړي. د پاکستان په نظر دواړو خواوې باید لومړی خبرې اترې پیل کړي او کبیا څوک جګړه کول غواړي نو د هغوی په ضد باید عملیات وسي او د دې عملیاتو د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې د امریکا، پاکستان او افغانستان استخباراتي شبکې په ګډه پلان جوړ کړي. مجله پر مخ لیکي جنرال راحیل شریف د امریکا د استخباراتي ادارې سیاي لمشر جان برینن سره په خبرو کې وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلولو لپاره ضروري ده چې له هند سره پر ختیځه پوله تاوتریخوالی کم کړل سي. مجله په پای کې لیکي په افغانستان او سیمه کې د ثبات لپاره ضروري ده چې ټول لری او نږدې برخوال خپل مسؤلیت سرته ورسوي او دا هغه وخت کې دا چې امریکا په سیمه کې په نوې بڼه خپل رول ولوبوي.
او سم د پاکستان او افغانستان لاړی کوزخه خیبر پښتونخوا ته زو. خیبر پښتونخوا سملی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر او د تعلیم پوخانی وزیر سردار حسین بابک ویلي چې اوسنی حکومت په تیر دوه نیم کال کې یو پرایمری سکول هم نه دی جوړ کړی خو د ده په وینا شاوخوا زر مکتب سکول نه بند کړی دي. د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان بیا وایي چرته چې د ماشومانو شمیر په مکتب سکول کې زیات وي هغه به نه بندوي. تفصیل د خالد خان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان د ګل په ماخام صوبای اسمبلی ته وویل دا صوبې په لرې پرتو او پسمانده سیمو کې به هغه مکتب سکولونه نه بندیږي چرته چې د ماشومانو شمیره زیاته وي او یا په یو نیم کیلومتره دننه سرکاري پرایمری سکول وجود نه لري. دا پختونخوا د تعلیم وزیر دغه خبره د مخالف ګوندونو لخوا د مکتب سکولونو د بندیز په جواب کې وکړه او زیاته کړه چې صوبایي حکومت دا یو پالیسي لاندې هر کال سل سکولونه په ریګولر سکولونو کې بدلوي کوم چې د جنرال ضیاءالحق د وخت نه جوړ شوی وو. دا حکومت یو سکیم دی د مکتب سکولونو په ریګولر سکولونو کې بدلول. هر کال سلسل مکتب سکولونه په ریګولر سکولونو کې بدلیږي کوم چې د ضیاءالحق د وخت نه جوړ شوی وو او کوم چې تاسو وایي بند شوی دي نو هغه بند نه بلکې نور سکولونو ته راوړل شوی دي. چرته چې نږدې پرایمری سکولونه وي هغه ته شف شوی دي خو بیا زوایم چرته چې په یو نیم کیلومتر کې سرکاري پرایمری سکولونه نشته او چرته چې مکتب سکولونو کې د ماشومانو شمیره زیاته وي هغه به نه بندیږي خو بیا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل دغه پالیسی د تیر حکومتونو هم وا چې مکتب سکولونو په ځای عام سکولونه جوړ شي خو افسوس خبره ده چې موجوده حکومت په دوه نیم کال کې یو پرایمری سکول نه دی جوړ کړی او بیا یې خوښه زر مکتب سکولونه بند کړی دي.
مکتب سکولونه کې دا باندې سوال دا چې دا 1000 سکولونه موږ په کوم رفتار باندې سکولونه جوړو زموږ وسایل کم دي. زما خپل اندازه دا چې 1000 سکولونه موږ پر روانو 35 کال کې نشو جوړولی.
دا پښتونخوا د تعلیم وزیر د یو پښتنې په جواب کې صوبایي اسمبلی ته وویل موجوده حکومت په سرکاري سکولونو کې د اضافي کمرو، تشنابونو او نور اسانتیاګانو لپاره 9.5 روپې منظور کړې دي. دا کوم ترمخه د یو سکول پرنسپل د علاقې د مشرانو په خودنه او مرسته دغه پیسې مصرف کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
نن په پېښور کې قبایلی خبريالانو د خپل ملګرو د وښونو او جنو نورو ته د دړکو او په مجموعي توګه د قبایلی سیمو خبريالانو د عدم تاسپوس په حواله باندې د پېښور پرېس کلب مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره له پرېس کلبه گورنر هاوس ته لاړه او بیا هلته شعارونه ورکړل. په دې مظاهره کې په لسکونو قبایلی صحافیانو تر څنګ د پېښور پرېس کلب او خبر یونین جرنالیست راغلو هم ګډون وکړ. زموږ همکار ځلاند یوسفزی هلته ورغلی وو او له ځینو خبریالانو سره غږېدلی چې پیل له شعارونه کېږي.
زمانم فاروق مسعود دی او د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرم او تیر 15 شپږ کلونو څخه د صحافت شعبې سره وابسته د مختلف قسمه قوتونو د چاغې په وجه مطلب صحافیانو ته تر څه ملاوي شي
نو دغه دنه علاوه د کمیونیکیشن چکم مسله دا هغه هم ډیره غټه مسله ده چې صافیان تطبیقیږي د قبایلی صافیانو هغه 10% تحفظ دی هغه هم نشته ده
زموږ رسول داور نامه له شمالي وزیرستان نه صحافیم دلته جیو ټلویزیون سره کار کوم بالکل مونږ خدا کو خواهش وو چې مونږ وزیرستان کې ځان په حفاظت نه ګڼلو نو دلته راغلو اوس مونږ ته دلته داسې معلومیږي لکه وزیرستان او پېښور وزیرستان تقریبا مونږ د پاره یو دی ځکه چې مونږ ته هلته هم خطره وه دلته هم خطره ده اوس مونږ کله په اسلام آباد ته ځو کله لاهور ته ځو کله یو ځای بل ځای ځان غلی کوو نو مونږ صافت څه وکړو
زما نوم نور بیران دی شمالي وزیرستان کلور سره مې تعلق دی او هلته ایز اے جرنلسټ کار کوم سلور پنځه زاویه باندې به ته سوچ کوې چې یاره مونږ به کوم طرف ته دغه رپورټ مونږ ته مشکلات جوړوي نو مشکلات خو هر ځای کې شته او شمالي وزیرستان کې هم شته که یو رپورټ جوړ کړو مونږ ته هلته د حکومت طرف نه یو طرف ته زاویه وګورو نو هغې طرف نه مشکلات شته طالبانو طرف ته خبره لاړ شي هغې طرف نه هم مشکلات شته قبایلي سسټم دی هغې طرف ته خبره لاړ شي هغې طرف نه هم مشکلات شته
زما مشترم خان نوم دی د ټرایبونا جرنلسټ ممبر د مومنټ تعلق
صحافي مجبوري ده چې کوي کې نه دا نن سبا په ټرایبل ایریا کې نو په خیر چې کار نو سخت شوی چې دومره سخت کار باندې ما په دې نړۍ کې نیو نور
زما نوم دی نصیر اعظم مسعود او تعلق مې دی د جنوبي وزیرستان سره
زمونږ ته خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا یا د ادارو لخوا هیڅ قسم تحفظ نشته اوس یو څو ورځې مخکې زما د انفارمیشن منیسټر چې زمونږ کوم منیسټر دی پرویز رشید د دې سره زمونږ ملاقات وشو لید کاته مې وشو خو ماته ډیر زیات افسوس وشو چې کله مونږ دوی ته وویل چې زمونږ یو ورور د زمان مسعود چې د کوم تعلق جنوبي وزیرستان سره اوس یو څو ورځې مخکې چې کوم ووجل شو د دې فیملی ته ریلیف په حواله سره او چې کوم هغه صافیان چې کوم دوی ته تریټ دي چې په دې کې ماته هم تریټ دي مرتن دوی لپاره د تحفظ نو هغې مخ شه ماته دا وویل چې په دې سلسله کې زه بالکل بے بس یم
زلان یوسف زیل زینو قبایلی خبریالانو سره خبرې کړې وې د هغو ویرې او احتجاج په اړه خبرې سره کړې وې تیر ورځ په سوابی کې د پولیو کمپینونو لپاره مشر ډاکټر یعقوب خان د وژنې په غبرګون کې ډاکټرانو نن په خیبر پښتونخوا کې توره ورځ ولمانځله خو هسپتالونو هم د معمول مطابق کار کولی د ډاکټر یعقوب د وژنې مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوې ده په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي
د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون یو انتظامی چارواکي ډاکټر صوبان مشال ریډیو ته وویل چې د ډاکټر یعقوب د وژنې په غبرګون کې ډاکټران د خپګان سرګندونه کوي خو د اسپیټالونو کار د معمول پر رنګ روان دی
اول خو ډیر افسوس دی که زمونږ یو مرګره خوږ مرګره ډاکټر حکومت دی هغه پر مشهید شوی دی په داسې واقعي کې ډاکټران طرف نه حکومت کار هغه شوی دی ټول ډاکټران دغه مزمت کوي د کاغه کوي سره د دا واقع مزمت کوي هغه احتجاج په تور باندې یو هغه کړی سټرایک خو نشته خو لکه تعزیت په تور باندې هغوی دا هغه کړی سره تورې پټې یا څه دا شي حکومت دی هغوی لګولي دي
د سوابی ضلع د پولیو د کمپینونو لپاره د مشر ډاکټر یعقوب د وژنې په لړ کې د سوابی د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی 13 ورځ په زیاده سوابی کې په نهر بای پاس باندې نامعلومه موټر سایکل شروع په ډزو وجلې وو او د خیبر پښتونخوا د ترګری ضد محکمه د نوموړی د وژنې اف آی آر هم د نامعلومه کسانو په ضد درج کړی دی او کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د دې پیخي نوري پلټنې هم پیل کړې دي بلې خواته په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د سارنې لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د پولیو د کنټرول روم یو لړپوړی چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې پولیو پټیمونو په وسلوال بریدونو کې 18 کسان وژل شوی دي او یو کم سلويخ جوبل شوی دي چې پکې د پولیو کارکونکي او د پولیو د کارکونکو په امنیت باندې مامور پولیس هم شامل دي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لسو بجو
حجرا په یو نیمه بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو په دو منی مای کې درته هم یو شمېر رپورټونه لرو، خو د لومړی د دې غړي لومړی نیمای تر رسیدلې 15 بجې دی. بوروال کاکړ و د خبرونو لنډې وړاندې کړې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای اوس مهال افغانان په خپل د هیواد دفاع کوي. ولسمشر غنی د سرګندونې له فرانس څلورویشت نومې ټلویزیون سره په هغه مرکه کې کړی دي چې نن خپره شوې ده. ولسمشر غنی د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې حکومت یې د افغانستان له ټولو وګړو سره خبرې کوي. د ویل د ملا عمر له مرګه وروسته طالبان اوس څو ډلې دي او دوی به له ځینو سره خبرې پیل کړي. د پاکستان په کراچۍ کې نامعلوم وسلوالو دوه پوځي پولیس وژلې دي. د کراچۍ د صدر سیمې د ایم جنا روډ تیبت مرکز ته نږدې نن ماسپښین نامعلوم وسلوالو د پوځي پولیسو پر موټر ډزې کړې او دوه کسان پکې وژل. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نن ډلې د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه انتخابات چې پرون ترسره شو نن یې غیر رسمي نتیجې مخې ته راغلي دي چې تر مخه یې مسلم لیگ نون یوشت څوکۍ ګټلې. تحریک انصاف شپاړس او درې دیارلس آزاد نمایندان بریالي شوي دي. د افغانستان د پولیسو چارواکي وایي د هیواد په شمال کې یو چاودنې درې ماشومان وژلې او دولس یې نور ټپي کړي دي. دا چاودنه نن د بغلان ولایت مرکز پولي خمري ته نږدې شوې ده. د پولیسو یو ویاند ویلي چې په چاودنه کې د په نښه سوو ماشومانو عمرونه له اوو تر دولس کالو دي. د ناتو عمومي سکرټر ینس ستولتنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا جګړه کوي. نوموړي پرم په برسلز کې مشال ریډیو ته په مرکه کې ویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنگ کې پوره وړتیا او لیاقت ښودلې دي. او د جرمني حکومتي کابینه د داعش پر ضد په جګړه کې د برخې اخیستو د پلان منځوري ورکړی ده. د دې پلان هدف دا دی چې جرمني په شام کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مبارزې برخه شي.
د خبرونو لنډیز پوروال کاکړ درته وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن مشرق روس پڼ خپل ادریه کې وای روان کال د ستمبر په میاشت کې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حمله او د قبضې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه یوازې تعلقات خراب شوي وو، بلکې حالات هم کړکېچن شوي وو. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثر د دوانو هیوادونو ترمنځ غلط فهمي او بدګماني پیدا شوې دي او هم په دې وجه باندې بیا په یو بل تورونه هم لګولې شوي. خو دا غلط فهمي او بدګماني هغه وخت راکمې شوې چې تیره وو د پښتنو مشرانو یو پلاوی افغانستان ته لاړو چې پکې اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو او محمود خان چکزی شامل وو. د کومې وروسته چې افغانستان د پاکستان سره د مذاکراتو لپاره رضامندی ښکار کړه. ادارې وړاندې وایي ک وکتل شینو یوازې پاکستان نه بلکې د ټولو نړۍ د امن لپاره ضروری دی چې په افغانستان کې امن پزای شي، او مونږ غنو چې د افغانستان د امن لپاره تر ټولو ضروری خبردار چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خطا لوکات وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼخ خپل ادریه کې لیکي چې پاکستان 13-15 شلو کلونو راځي د ترخه غری ښکار دی، او د دې ترخه غری لکبل ورته ډیر معاشي زیان اوریدلې دي، او تیر وختونو کې حالات دومره خراب شوي وو چې په لاهور کې په سریلانکا کرکټ لوبډلې حمله وشوا، د کومې وروسته چې له پاکستانه لوبي ختم شوي. خو موجوده حکومت د راتلو وروسته معاشي پرمختګ او ترخه غری ختمول خپل ایجنډا وګرځولا. ادریه وړاندې لیکي پاکستان ته چې د ترخه غری د لاسه کوم نقصان رسیدلی دی، د هغې اثرات به تر ډیره وخته پورې موجود وي. د ادارې په وینا بے شکه که ترخه غری وي او که د ماحولیاتي الودګۍ معامله وي، دا د یو ملک نه ده، بلکې دا د هر ملک مسله ده، او نه یوازې دا یو ملک ختمولی شي، نو باید چې ټوله نړۍ د دې مسلې د حل لپاره په شریکه کوششونه وکړي.
او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ جرنال په یو لیکنه کې راغلي چې امریکا، پاکستان او چین د افغان حکومت او سوال طالبان ترمنځ د خبرو اترو بیا شروع کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د برتانیې په برمنګم شهر کې د ملالې یوسفزۍ یو لوی عکس لګول شوی چې د انجونو د حکومت لپاره د ملالې د کردار څرګندونه کوي. د دې دوه لیکونو مهم ټکي درته مرجمکار منور شاه وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال خپل یو لیکنه کې وایي ځنې چارواکو ورته ویلي چې پاکستان، امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې بیا شروع کول غواړي او ممکنه ده چې دغه سلسله په راتلونکو څو هفتو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم میاں نواز شریف په پیرس کې د افغانستان او سیمې د امنیت په حق له ملاقات کړی دی. ورځپاڼه د سیړونکو په حواله لیکي چې د افغانستان د امنیت لپاره د رواني سو میاشتې ډیر اهمیت لري ځکه چې وسلوال د یخنۍ په میاشتو کې جنگ ودروي او په پسرلي کې بیا شروع کوي. نو افغانستان او په دې هیواد کې سوله غوښتونکي ټولو هیوادونو ته پکار دي چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي او د تلپاتې سولې لپاره کردار ترسره کړي. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت لخوا وایي چې دغه هیواد ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د ورستی سفر پر مهال د افغانستان د سولې موضوع تر ټولو مهمه وه چې پکې امریکایي چارواکو د نوموړي نه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې بیا شروع کولو باندې ټینګار وکړ. امریکا غواړي چې په دې لړ کې افغانستان او پاکستان په شریکه کار وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د برتانیا په برمنګم ښار کې د ملاله یوسفزۍ یو لوی تصویر یا پورټریټ لګول شوی دی چې پکې نوموړې ماشومه نه بلکې یو باخبره جنۍ ښکاري. نوموړې په 2012 کال کې په سواد کې د وسلوال برید نه پس د علاج لپاره په اول وار د برتانیا برمنګم ښار ته وړل شوې وه. دغه تصویر په برتانیا کې مېشت پاکستانی مصور نصر اعظم جوړ کړی وای. په کم عمر کې د ملاله یوسفزۍ همت او حوصله دې ته و حساب چې د دې د کردار په شانته یو لوی تصویر جوړ کړي. دا تصویر درې غزا اوچت دی او داسې ښکاری چې په کتونکو به دومره اثر کوي سمره چې ملاله په خپل په نړۍ د جنکو د حقونو لپاره کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمزو ترکیته ترکی وای روس هڅه کوي پر انقری د تورونو للاري د ترکی له هوایی حریم څخه د خپل هوایی ځواک پر سرغړونی پر دوا چوي. د روس ولسمشر ترکیه تورنه کړي چې له داعش څخه د تیلو اخیستلو د معاملې د خوندي ساتلو لپاره د روسیا الوتکه ویشته ده. رضوان مراد په دیړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې ریپورت وړاندې کوي.
د ترکیه صدر اعظم د روسیې د ولسمشر دا خبره چې وای انقره له داعش سره د تیلو د خپل معاملې د دوام په هدف روسی الوتکه ویشته رد کړه. احمد داود غلو نن ویل ماسکو هڅه کوي چې د دې تورونو لالارې پر هغه سرغړونو پرده واچوي چې روسی الوتکو د ترکیه له هوایي قلمرو څخه ترسره کړی دي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه تورنه کړه چې له داعش څخه تیل اخلي او د همدې معاملې د خوندي ساتلو په هدف د روسیې الوتکه غورځولې ده. د ترکیه صدر اعظم داود اوغلو یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځي او ډیپلوماټیک چینلونه پرانستې پرېږدي. نوموړي وویل د مسکو دریس د سوریې له بحران څخه د روسیې او ترکیې شخړه جوړه کړې ده. دی وای موږ له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري لرو. موږ به د داعش د منځوړلو لپاره د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یو غړي په توګه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. هیله مند یو چې داسې پېښه بیا تجربه نه کړو او د دغه شان پېښو لپاره پارونکي کارونه هم تکرار نه شي. خو په دې کې هیڅ شک نشته چې ترکیه به د خپلو ملي ګټو او پولو ساتنه وکړي. اخوا بیا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په خپل تازه سرګندونو کې له ترکیې او روسیې غوښتي چې خپل منځي اړیکې نور هم بحراني نکړي. ولسمشر اوباما نن په پاریس کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې پر مهال ویل ترکیه له ځانه د دفاع حق لري خو د هغه په خبره ټول خواوې باید پر مشترک دښمن یعنی داعش تمرکز وکړي. ترکیه ټینګار کوي چې د دې هیواد لخوا وشتل شوی روسي الوتکه د ترکیه هوایي حریم ته داخله شوې او مخکې لدې چې وشتل شي څو ځله ورته خبرداري هم ورکړل شوې وو. خو روسیا وایي چې د دوی الوتکه د سوریه په خاوره کې وشتل شوې ده.
رضوان مراد د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس په سرشار پیرس کې د وی سرمشریزي پر مهال د آب او هوا د بدلون مخنیوي په وړاندې په ګامو اخیستو ټینګار کړی او ویل دي چې دا وخت باید ټول هیوادونه په دې لړ کې خپل شریکه ځمواري پوراکړي. د ملګرو ملتونو د غونډه د دې مقصد لپاره جوړه شوې چې د آب او هوا د بدلون د مخنیوي لپاره د گرین هاوس ګیسونو اخراج ته محدودولو په لړ کې نړیوال مشران یې به راضینامه باندې اتفاق وکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت مهم ټکی ملیحا مرزاد وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاریس کې د آب و هوا په حق له یوې مهمې سرمشریزي په وخت د نړۍ یو نیم سل مشرانو ته ویل چې په خپل عمل سره دی دا وښیي چې دوی د آب و هوا د بدلون په وړاندې شریکه ذمواري لري. د نومبر په 10مه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې اوباما وویل چې نړیوال مشران باید د آب و هوا په حق له په یوې راضینامې اتفاق وکړي او په باقاعدګۍ سره دی د هدفونو په حق له معلومات سره شریکوي. نوموړي وویل چې امریکا د آب و هوا د بدلون په لړ کې ذمواري اخستو ته غاړه ږدي ځکه چې هیواد یې په نړۍ د گرین ہاؤس گیسونو په اخراج کې په دویم نمبر دی. ساينس پوهان وایي د ځمکې حرارت زیاتې دوه وجه د کاربن ډای اکسایډ او نورو گیسونو پیداوار دي چې د تیلو گیس سکرو او لرګو سوځولو لکبله پیدا کیږي. اوباما زیاته کړه چې امریکا به کمزورو هیوادونو ته فنډونه هم ورکوي چې په موسم کې د بدلون لامله د پریوتونکو اثراتو په وړاندې د ګامونو اخستو جوګه شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سرمشریزه کې د آب و هوا د بدلون په وړاندې په ګامونو اخستو ټینګار وکړ.
مونږ په یو داسې مهم پړاو راټول شو یو چې د آب و هوا د بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي په وړاندې د ګامونو اخستو په دې لړ کې د قوي نړیوالې ژمنتیا ښودلو یو تاریخي موقعه ورکوي. دا د پاکستان په شان هیوادونو لپاره ډېر مهم ځکه دی چې که څه هم د نړیوالې تودوخې په زیاتولو کې یې ډېره برخه نه ده، خو بیا هم د هغې بدو اثراتو ته د نورو هیوادونو په شان مخامخ دی. د آب و هوا د بدلون مسله هوارول یو نړیوال چیلنج دی چې اجتماعي عمل غواړي، خو بیا زموږ ذمواری په منصفانه ډول نه ترسره کیږي.
د نومبر په 10مه په پاریس کې د غونډې پرانستنې په وخت د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان په نړیوالو مشرانو غږ وکړ چې د آب و هوا په حق له یوې قوي راضینامې ته ورسیږي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودی په پاریس کې ویل چې پرمختلونکو هیوادونو ته اوس هم د انرژۍ د سرچینو د تیلو او کوئلې ضرورت دی. د چین ولسمشر ژی جنپینګ ویل د آب و هوا د بدلون مسله حل کول د ټولو انسانانو یو شریک مشن دی، خو نوموړي زیاته کړه چې د غونډې ګډونوال باید د آب و هوا د بدلون په وړاندې یوه داسې منصفانه او مؤثره لاره وټاکي چې ورسره په لوړه پیمانه دوامدار پرمختګ کیدی شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون سرمشریزې ته وویل چې نړۍ ته په تیزی سره لا نور ګامونه اخیستل پکار دي چې دا ډول د روانې پیړۍ تر اخره د ځمکنۍ تودوخې درجه د 2 ډیګري سینټي ګریډ هدف ته ورسول شي. د ملګرو ملتونو غونډه چې COP21 نومیږي مقصد یې د 1.6 نوي هیوادونو لخوا د گرین هاوس ګیسونو د محدودولو په لړ کې یوې اوږدمهاله راضینامې باندې اتفاق کول دي. دغه غونډه د نومبر د 10مې نه تر دسمبر تر 11مې پورې ده.
ملیحا مرزاده د فرانس په پیره ښار کې د مالیاتي مسلو په اړه د سرمشریزه روانه ده. پاکستان هم د هغو هیوادونو په فهرست کې دی چې آب و هوا یې خرابه یا خچنه ده. دا چې حکومت او په خپل ولس د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه وکړي، تفصیل د فرخنده اسد په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال د ساتنې په اړه سرمشریزه د فرانس په پیرس ښار کې د ګل په ورځ پیل شوه. په دغه غونډه کې د 150 هیوادونو مشران ګډون کوي. دوی به د چاپیریال د صفا ساتلو، د خطرناکو د هغو گیسونو د اخراج د مخنیوي په اړه هم خبرې کوي چې د ځمکې د تودېدو سبب جوړیږي او انسانانو، ځناورو او ونو بوټو ته هم نقصان رسوي. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي. پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې هوایی خچنه ده او د خطرناکو گیسونو د اخراج د مخنیوي لپاره پوره منصوبه بندي نه لري. د پاکستان کراچۍ، پینډۍ او پېښور هم د هغو ښارونو په لیست کې شامل دي چېرته چې د خطرناکو گیسونو اخراج زیات دی. د آب و هوا او چاپیریال په اړه پوها لرونکي د سوات نه شوکت شرر وایي د پښتنو په سیمو کې د چاپیریال د ښه او صفا ساتلو په اړه ډېر لږ کار کیږي.
بالکل دې موسمونو چې کوم پیټرن دی، کوم انداز دی، هغه باندې کوم چې د زرګونو کالو خلک بالکل وزرې سره مخامخ دی او خلک خبرون دی د هغه پورې او دا نه چانس کې چې کوم د ژوند د تیرولو کوم ضرورت دی د هغه خلک پرې مجبور کړي چې هغه دې ونې هم پرې کړي، هغه دې د نور چې داسې کوم د ماحول سره متعلق کوم کارونه دي کول پکار دي نو هغه شان دي نه کېږي.
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس یو استاد ډاکټر آصف وای باید ولس ته د چاپیریال د صفا ساتلو په اړه پوهه ورکړل شي.
او دا ټول ایشوز موږ ډیسکس کوو، فار ایگزامپل که دا ریسنت چینجز راغلي دي نو هغه چینجز موږ په کلاس کې ډیسکس کوو. صرف هغه سیلبس موږ نه فالو کوو بلکې جنرل ډیسکشن هم کوو نو هغه سټوډنټس دا دی چې هغه جنرل اویرنس په سټوډنټس کې هغه دی انوایرنمنټل ایشوز سره غي اویر شي.
د صحت نړیواله اداره WHO په خپل یو ریپورت کې لیکي د پاکستان په پېښور، کراچي او پینډي ښارونو کې د گاډو او رکشو نه د هغو گیسونو اخراج زیات دی چې د هوا د خچنوالي او د یو شمېر ناروغو سبب جوړیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کلنی بجټ او د پرمختګ په نورو منصوبو کې د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کار کوي په اړه د ماحولیاتو د صوبایي حکومت کمیټې یو غړی ضیاء الله خان بنگشوای
اور تاسو ته خیال وینئ دا انوایرنمنٹ غد پرا د بلین ٹری سونامی کم سا غد پلانټیشن شروع دی. بیسیکلی دا پرې سمو خیبر پښتونخوا کې فری انوایرنمنٹ سړي دی باندې زیات کړی دا فوکس کړی دا چې دا انوایرنمنٹ غاشي کلیئر انوایرنمنٹ وي. او دین علاوه مو په سیف ډرینکینګ واټر هوا ډرینکینګ ډرینکینګ واټر حوالے سره مختلف شهرونو کې اوس کې واټر فلټریشن پلانټ لګون مطلب شروع کو او دا سه مختلفه کې پبلک هیلث سیکٹر کې کلین ڈرنکنگ واٹر بننے لگے دی زور شروع دا. نو خیر پر مخا حکومت مکمل فوکس تھے عوام تھا انوائرمنٹ جسے بالکل فری اور مطلب صفا انوائرمنٹ بھی.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تا تیر اتوار پورس پا پیرس کے ویلی دوی بعد ماحول دا صفا ساتلو پا اڑا دا نڑیوالو حیوادونو پا اڑان دکل شو خبرو عمل کبی خوبل خواسی رن کی وائی باید دا پاکستان حکومت آغو مسلو دا حل لپارا کتولی گامونا پور تکری چه دا دغه حیواد زنی خارونه یې د خیچونو خارونو په لیست کې اچولې دي.
د فرخنده صدر رپورت مو اوریدي. د افغانستان سویل ختیځ زون د بشري حقوقو خپلواک کمیشن سیمیز دفتر چارواکي وایي چې د یاد زون په درې ولایتونو کې د روان مریض کال په اولو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 135 پیښه ثبت کړې چې دا شمېره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 7% ډېروالی شي. دوی دا څرګندونې تیر ورځ په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې کړې ده. نجیب الله الوخیلی تفصیل راکوي.
د ګردیز د سیمه ایز دفتر د ښځو د پراختیا او ملاتړ څانګې مشره زرمینه شمس وایي چې د سګ مریض کال په اول شپږو میاشتو کې د سویل ختیځ زون په درې ولایتونو کې د تاوتریخوالي 1350 واقعې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 7% ډېروالی ښیي.
موږ سږ کال تقریبا تر اوسه پورې 1350 قضیې ثبت کړې دي چې په هغه کې مختلف نوع قضیې دي. خودکشي او مور ارقام کمې شوې دي. دا وهل تکول پکې ډېر ده. اته داسې شي د چې دا وهل تکول عمل مثلا هغه خزه په قتل رسیدلې ده، لاس پخې مجروحیت ته رسیدلې ده.
د خوځ د خزو چار رئیس ډاکټر ملالی ولی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ارقامو د ډېرېدو یو لامل دا بولي چې اوس مهال مسؤل او عدلي او قانوني ادارو ته د خزو لاسرسی ډېر شوی.
دوی اوس پوهیږي چې موږ هم داسې یو ارګان لرو، داسې یو ځای لرو چې موږ هلته لاړ شو، دای موږ مشکلات او ستونزې حل شي. موږ سره خو تقریبا د تیر کال په پرتله د خشونت او تاوتریخوالي قضیو ثبت او امر او ارقام زیات شوی دي. نو دغه زیاتره د وهلو ټکولو دي، د طلاق دي، د نفقې د نور کولو دي.
مدني فعال نسرین احسانی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ګرافت لوړولو یو عمل ځینې ټولنیز ستونزې یادوي او زیاتوي.
15000 ډالر زه پرون خبر شوم چې وا جلګي و د کړي د 15000 ډالر دیوا انسان لپاره ډیره مشکله د چاغای پیدا کی. دغه مشکل چې دولت په سات حال نشي دا ولس نشي حل کولای.
خوست امنیه قماندان جنرال فیض الله غیرت ډاډ ورکړ چې د خصو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې به پولیس عمل وکړي.
ټول پولیس ته دا هدایت دی چې هر هغه څوک چې د خصو په مقابل کې تاوتریخوالي جوړوي د بد چلند نه کار اخلي، ان شاء الله تعالی د خصو چارو د ریاست سره په تفاهم پولیس به دوی په خدمت کې وي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوې اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د خشونت د پیښو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د روان مریض کال په لومړۍ نیمایي کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2509 یو پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% ډېروالی ښیي.
په پاکستان کې په یو شمېر ملکي او غیر ملکي شانو د ټیکس شرح زیاته شوې ده. د خزانه وفاقي وزیر سنیټری ساکټار تیر ورځ خبري غونډې ته وویل چې یو شپېته هغه د واردونکو شان چې د وړاندې ځخه ور باندې ټیکس نه و پاغې به 15% پورې ټیکس لګوي. په دې اړه باندې کارپوهان څه وایي؟ زموږ همکار احمد الله له دوی سره خبرې کړې او دا رپورټ را لېږلی.
د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د ګل پورس د کابینې د اقتصادي رابطه کمیټې د غونډي وروستو خبري غونډې ته وویل چې سخ کال په لومبو شپږو میاشتو کې د یو شمیر شیانو نرخونه کمیدو او د بیلو عواملو لکبلا د ټیکس محصولاتو په لړ کې د 40 ارب روپو شارټفال سره مخ دي.
1000 سے لے کے 1800
سی سی نواخله تر 1300 سی سی پورې په نوو او زړو گاډو لس فیصد درآمدي ریګولیټری ډیوټي زیاته کړې شوې ده. 1000 سی سی او د دې نخکته گاډي بعد د دې نه مستثنا په مقامی کټ جوړیدونکو په ګرانو سیګریټونو فیډرل ایکسایز ډیوټي 3000 روپو او په ارزانه سیګریټونو ایکسایز ډیوټي 1240 روپو په ځای 1440 روپۍ کړې شوې ده. په یو شپېته درآمدي سیزونو د ډیوټي زیاتولو څخه به 6.5 روپۍ، د یو فیصد اډیشنل کسټم ډیوټي نافذولو څخه به 24 روپۍ او د بهر نه په نوو او زړو ګاډو راوستو ریګولیټری ډیوټي زیاتولو څخه به 2.5 روپۍ حکومت ته ترلاسه شي.
د حکومت لخوا په یو شمیر ملکی او غیر ملکی شیانو د ټیکس زیاتولو نه په عام اولس اثرات پریوزي. د معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي
حکومت کم یو ټارګټ یو خوده او چرمنګا محصولات هغه بدوم رکیږي چې کم مو ریوینیو رااله نو تقریبا 40 ارب روپو هغه کم راغی. ریوینیو کم ټارګټ چې حکومت خوده او ناغیره پاره او فایننس منیسټر او ګورنمنت داسي ډیسیژن واغستو چې د ریوینیو با منګه په انډایرکټ ټیکسس کې به پوره کوو، چونکی حکومت خپل کم کمزوری چې دا چاغي ټارګټ اچیو نه کړی شو دا هغه عوامو ته ترانسفر کوو. دا خبره نه ده منګای به خامخره دې سره سیوا کیږي، عوام باندې به دې بد اثر راځي او کم چې عوام ته یو ریلیف ملاو شو د کم قیمتونو په شکل کې نو دوباره حکومت هغه ریلیف د عوامو نه واغستو.
د یادونې ده چې حکومت د دسمبر میاشتې لپاره د پېټرولو او ډیزلو زاړه نرخونه پر ځای وساتل او د خاورو تیلو په نرخ کې یو کم اتیا پیسې کمې وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته بیا د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي د پاکستان او چین ترمنځ د ګوادر کاشغر راهداري ته له ترګرو هیڅ خطر نشته او په خبره یې د دوی ځواکونه او پوځ دومره توان لري چې په سیمه کې فعاله د بلوچ وسلوالو مقابله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچ بلتون غوښتونکي په واري واري دا وایي چې د دوی حق نه ورکول کېږي، نو دغه لار به له خطر سره مخامخ وي. خدای نو نصر په دې اړه رپورټ لري.
د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی د دوشنبه په ورځ له رسنوالو سره په خبرو کې ویلي په بلوچستان صوبه کې د گوادر کاشغر راهداري ته هیڅ امنیتي خطر نشته. د بوکچی په خبره د دوی ځواکونو په بلوچستان صوبه کې بلوچ بیلتون پالې ډلې ځپلې او اوس دومره توان نه لري چې په دغه صوبه کې د بهرنیو هیوادونو او په خاصه توګه د چین پانګ اچونکو ته کوم زیان ورسوي. دلته چې کومې فعاله وسلوالې ډلې یا د را لاس پوڅي لري په هغه کې دومره توان نسته چې زموږ او د چین ترمنځ د راهداري ته کوم زیان ورسوي. او ورسره ستاسو په توسط زه قام ته دا هم ویل غواړم چې د بلوچستان حکومت او دلته میشتي امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بیغوري وکړي. سرفراز بکچی په دې خبرو کې زیاته کړه په بلوچستان صوبه کې بیلتون پالې وسلواله ډلې ترهګر ډلې دي، خو په خبره یا دوی له دې ترهګرو سره هم خبرو ته تیار دي.
دیکھے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہونے،
زدا نه وایم چې له ترهګرو سره دي خبرې اترې نه کیږي. دلته یو شخړه ده او د دې د حواله لپاره زموږ د ریاست دروازې تل د خبرو لپاره خلاصې دي. او کچېری ریاست د دې خبرو اترو لپاره په جدي توګه تیار نه وای، نو په تیر 14 اگست باندې به موږ هغه څلور سو کسان چې لاسونه یې زموږ د بیګنا او لس په وینو رنگ وو نه به مبخشل. موږ هغه یوازې او یوازې د پاکستان لپاره وبخشل. نو موږ د خبرو لپاره تیار یو، خو زه هغه ته ترهګر ضرور وایم، هغه که برامداغ وي، حیرابیار، اعلی نظر وي او یا کوم بل څوک،
چاهه اعلی نظر ہے چاهه کوئی اور ہے.
د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بخچی د کوټې په بلوچستان پهنتون کې د خبرې ورسته له هغه رسنوالو سره وکړه چې په یاد پهنتون کې د صوبې د بیل بیل پهنتونونو ترمنځ د وړو فلمونو مقابله تر سره سوه. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یویش پلندو سپو 2013 پنځل لزر 3 پیټه پنځل لزر 5 پیټه او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو دروانه غړي ورستی ریپورت ترازو د پاکستان پډان وسپانه کې لیکوال خالد عزیز لیکي چې د پاکستان مرکزی حکومت د پکوالی سیمو کې د اصلاحاتو کولو موکاله لاسن ورکوي. د لیکوال په خبره په خوام د سیمو کې به خو ګټه ترې نوانه خصلسوه. په مقاله کې وسیوي چې اصلاحات وسینو په پکوالی سیمو کې د سلو کالو زوړ اف سی آر قانون ختمه دلای او قبایل انساني حقوق ترلاسه کولای شي. په شرګواش د دې لیکنې غټ ټکی وړاندې کوي.
دا نورس پڼه لیکي چې پاکستان اوس یو بل موقع لري چې د پښتنو د ژوند ښه کولو لپاره لاس په کار شي. په مقاله کې راغلي چې نه یوازې د قبایلي سیمو خلک بلکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکو هم د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم دي. خو د لیکوال په خبره اوس قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره هیله پیدا شوې ده. د نومبر پاتم تاریخ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړ کړه. د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د پاکستان لخوا جوړ شوی قومي اکشن پلان کې راغلي چې د قبایلي سیمو لپاره باید د اصلاحاتو پیل د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې به کور شو قبایلي کډوالو له واپسې وشي. ورسپانه لیکي چې په وو ایجنسیو مشتمل قبایلي سیمې 4 میلیونه خلک لري. لا تر اوسه پورې دغلطه د حکمرانۍ سیستم د پښتونولۍ په بنیاد چلیږي. په سیستم کې د اجتماعي سزا خبره هم شته. د لیکوال په خبره برتانویانو د سیمه د روسانو خلاف د استعمالولو لپاره داسې ساتلی و چې د ترقی کارونه پکې د نشټ برابر وو او خلکو یې لکه د برتانوي هندوستان د نورو سیمو په شان حق نه درلود. مثلا دوی نشوې کولای چې خپل حکمرانان د وټونو په ورکولو سره وټاکي. له همدغه وجې د قبایلي سیمو خلک د خپل غوښتنې او خوخي مطابق چارواکي نه لري او نه یې درلودل. خدان اورسپانه لیکي چې اوس د بدلون موقعه ده. په مقاله کې راغلي چې په خو هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټیانې جوړې شوې دي. دا ځل یو بل کمیټې په داسې حال کې رامنځته شوې چې پارلمنت کې د قبایلي سیمو غړو اساسو غوښتنه کړي چې د دوی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. لیکوال وایي چې د پاکستان حکومت سره په دې برخه کې د حل غړې لارې شته دي. یو خدای دا چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګړي شي، دوهم دا چې ځان له صوبې شي، او دریم دا چې د ملکن ډیویژن په شان د خیبر پښتونخوا د تنظیم لاندې وي. دان اورسپانه لیکي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنې همیشه شوې دي او د پاکستان مرکزی حکومتونو وخت په وخت دا موقع درلود چې بدلون راولي او قبایلی سیمو ته ټول هغه حقونه ورکړي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک یې لري. د لیکوال په خبره اوس له دغه تازه پیدا شوې موقع څخه ګټه اخیستل پکار دي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
تاسو مشال ریډیو اوري. د رواني خبري غړي ورستي تراغليو پتلو تلو کې به لابوروال کاکړه د خبرونو لنډي سوارو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای اوس مهال افغانان په خپل د هیواد دفاع کوي. ولسمشر غنی دا سرګندونی له فرانس سلروشنمی ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي چې نن خبره شوې ده. نوموړي د افغان ځواکونو د ورتیا په اړه وویل چې دوی په خپل قرباني ورکي او د خپل هیواد ساتنه کوي. ولسمشر غنی د یو پښتني په جواب کې ویلي چې حکومت یې د افغانستان له ټولو وګړو سره خبرې کوي. د ویل د ملا عمر لمرګ وروسته طالبان اوس ایڅو ډلې دي او موږ به له ځینو سره خبرې پیل. د پاکستان په کراچي کې نامعلوم وسلوالو دوا پوځي پولیس وژل دي. د کراچي د صدر سیمې د ایم ای جنا روډ تبت مرکز ته نږدې نن ماسپښین نامعلوم وسلوالو د یادو پولیسو پر موټر ډزې وکړي او دوا کسانې ووجل. چاته اوس د دې پیښې پلان د منالي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه انتخابات 13 ورځې تر سره سو. نن غیر حتمی نتایج خبر شوې دي. دا وایي چې مسلم لیگ نون 21 څوکۍ ګټلې دي. تحریک انصاف پر دویم نمبر د 14 څوکۍ ګټلې دي او دیارلس آزاد نمائندان هم بریالي شوي دي. د افغانستان د پولیسو چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې یو 14 درې ماشومان وژلي او 12 نور ټپي کړي دي. دا 14 نن د بغلان ولایت مرکز پولی خمرې ته نږدې سوي ده. د پولیسو یو ویاند ویلي چې په 14 کې د 1500 ماشومان عمرونه له 0 تر 12 کالو دي. د ناتو عمومي سیکرټري یانس تونتلبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا جګړه کوي. نوموړي فورم په برسلز کې مشال ریډیو ته ویل افغان ځواکونه د اسلامي افراطیانو خلاف په جنگ کې پوره وړتیا او لیاقت ښودلې ده. او د جرمنی حکومتي کابینه د داعش پر ضد په جګړه کې د خپل برخي خاصتو د پلان منځوري ورکړی دا دې پلان هدف دا دی چې جرمنی په شام کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مبارزې برخه وګرځي.
خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړ زخه واوریدل. تاسو مشال ریډیو اوري د نن ورځې خبرونې هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ هم دغه خبرونې او ورسره تصویرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې وګورئ او په فیسبوک پاڼه هم پیدا کولای شئ. مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو دغه خبرونې اوریدلای شئ. او اوسم عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته تر سبا پورې اجازه ورکړئ. ښه وخت ورته غواړم.